په افغانستان کې څلور بجې شوې د خبرونه د موزن ریاست نوري هر کلای کوم او چې د افغانستان جمهوریت ریاست هله مندې چې امریکا او چین د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان او افغانستان د ګډو عملیاتو په ترڅ کې خپل ژمنې عملي کړې. د هله مندې نوې ولسوالۍ د اوسیدونکو له غوښتنو مخبرو د لوګر د ازري ولسوالۍ د اوسیدونکو له شکایتونو به هم خبر شي چې وایي اقتصادي او امنیتي محاصره باید افغان چارواکي ډیر ژر ماته کړي. کوم خلې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم اجمل عام ته ورور کوچ د افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه وړاندې کی.
د افغانستان ولسی جرګې پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار کړی چې د هیواد او د خلکو ګټو ته په پام دی عمل وکړي. ماکیا د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه یې ارزولي او وړاندیز کوي چې په دې اداره کې نورو جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي. د افغانستان ولسی جرګې پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار وکړ چې د هیواد او د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره د نظر اختلاف د خبرو اترو لارې هوار کړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په دې اړه د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل هغلی ابراهیمی وایي د حکومت د رهبرۍ په کچه د فاصلو رامنځته کېدو او د پرله پسې ائتلافونو جوړېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. زموږ مخاطب د دولت او ائتلافونو مشران دي چې افغانستان ته ژور پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د دولت د پالیسیو په وړاندې بېلابېل ائتلافونه رامنځته شول. او د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څانګې په تړل کېدو شوره اندېښنه څرګنده کړې. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي نادر خان کټوازی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جرمني هیواد دا کار د تعجب وړ وباله او د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه یې غوښتنه وکړه چې دا مسله د ژر له آلمان حکومت سره شریکه کړي.
زموږ دغه هیله ده د جرمني له هیواد او په ځانګړي ډول د افغانستان له خارجه چارو له وزارت څخه دغه موضوع د حل لارې راوباسي تر څو دغه د افغانانو ستونزې په خپل هیواد کې مرپوه شي.
په دې وروستیو کې په کابل کې د جرمني سفارت په خپل ویبسایټ کې لیکلي چې له دې وروسته افغانان کولای شي چې د دې هیواد ویزې د کابل پر ځای اسلام آباد، دوشنبه، نوې ډیلی او استانبول کې ترلاسه کړي. مکیا د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه چې په تیرو نهه میاشتو کې د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولي وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د فساد په وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې رئیس مارک پایمان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې ادارې په ټول تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه باید رامنځته شي. دا کمیټه د شبي ارزول له مخې وایي چې لوی څارنوال د اصلاحاتو هڅې کوي خو په دې اداره کې د نورو ستونزو ترڅنګ فساد د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی. د افغانستان لوی څارنوالي تر یو بریده ستونزې مني خو د اغېزمنو پلانونو د عملي کولو خبره هم کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه هواره شي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته له هغې پیدا شوه چې په دې وروستیو کې د کندوز په کندهاري کلي کې د جګړو له امله کابل ته د تاجکستان وارداتي برېښنا څو پایې ونړېدي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي او د هغوی موټر چلوونکي وژلي دي. د ځایي پولیسو چارواکو ویلي پیښه د مستونګ په خرګوټي کې شوې چې له کوټې 15 کیلومتره لرې جنوب خواته پروت دی. د مستونګ د پولیسو مشر غزن فرعلي رویټرز خبري اژان سویلي پر دې کورنۍ د دوی د عقیدې له کبله برید شوی تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ یوه دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې یې په اړه څه نه وویل شوي. دواړو مشرانو خپلو کې لومړنۍ دوه اړخیزې رسمي لیدنه د جولای په 1 وکړه چې 2 ساعته یې دوام وکړ. سپینه ماڼۍ وایي تر دې 2 ساعته وروسته د نړۍ د مشرانو لپاره د جرمني د صدراعظم انګیلا مرکل لخوا د جوړې شوې ماښامنۍ په پای کې ټرمپ او پوتین بیا خپلو کې لنډې خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا دا داسې خبرې اترې نه دي چې رسمي لیدکاته وبلل شي. د فرانسې د وسلوالو ځواکونو مشر د ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د بودیجې د کمولو پر سر د اختلاف له کبله استعفا کړې. جنرال پیر دی ویلرس د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي، نوموړی نور د یو داسې پوځ د قمندې د لرلو احساس نه کوي چې د ده په وینا د فرانسې او د فرانسویانو د خوندیتوب تضمینولو لپاره ضروري دی. د 9 کلن ماکرون او 6 کلن دی ویلرس ترمنځ کړکېچ تېره اونۍ وروسته له هغې راپورته شو چې د فرانسې د پوځ د مشر یوې پارلماني کمیټې ته وویل دا به اجازه ورنه کړي چې وسلوال ځواکونه د حکومت د هغه پلان قرباني شي چې غواړي 980 میلیون ډالر بودیجه ترې کم کړي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمباری کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا برید د سېشنبې په ورځ د تایز ولایت په موزا سیمه کې د ولسي خلکو پر یوې ډلې شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د دې بمباری ډیر قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. ځایي اوسیدونکو ویلي دا بمباری د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه پوځي ایتلاف الوتکو کړي چې په یمن کې د شیعه ملیشو خلاف جګړه کوي. په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو سیه خیانو او د سعودي ایتلاف ترمنځ 2 کلنه جګړه کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست هلمند چې امریکا او چین د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په څارنه کې خپلې ژمنې عملي کړې.
تبانه با یکی از اینام، یعنی با ایالات متحده، با چین، با پاکستان تعهدات کتبی ما نداریم.
په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیسته دی.
پاکستان نه غواړي چې هغه څه چې د پردې تر شا یې کول هغې ته ادامه ورکول شي.
د هلمند ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي.
جناب والی صاحب، ناوې ولسوالۍ راته وساته، ناوې ولسوالۍ راته جوړه کړه، موږ تاسو اطمینان درکوو چې هلمند د ټولو ولسوالۍ تشکیل به د همدې ناوې ولسوالۍ څخه پوره کېږي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د سیمې اقتصادي او امنیتي محاصره د ژر ماته کړي.
سید خدای په لیاز د قران په لیاز د ازرې د خلکو غم خوړې د ازرې ډیر غیرتی ولسته کوزلاره بنده د وروره بره لارې بنده د ایران حکومت سره لارسم د غدوه لارې دي.
پنلی ول موضوعات کې اوري چې سپینه مڼې وای ولسمشر ډونالد ترامپ د جی شل په سر مشي ځکه د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره یو بل کتنه هم تر سره کړې ده. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه هم د خبرونه په روسي برخه کې ده خبرو. د خبرونه په پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیک همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوریت ریاست عمل لري چې امریکا او چین په غوښمنو جدي عمل وکړي چې لمخې د افغانستان او پاکستان د تروریزم په وړاندې د ګډو عملیاتو څارنه کوي. د افغانستان د ولس مشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د امریکا او چین تر څارنې لاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه هیڅ کتبي ژمنې نه دي شوي. په عین حال کې د ولس جرګې یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې دغه څارنه به په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ګټوره او مثبته نتیجه ورکړي. جزئیات یې له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پرپورټکی.
که څه هم د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د امریکا او چین تر نظارت لاندې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه کتبي ژمنې نه دي سوي، خو هیله څرګندوي چې امریکا او چین به دغه ژمنې عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف خنی یوازې په دې مسله له چینایي، پاکستانی او امریکایي چارواکو سره شفاهي خبرې کړې.
تر اوسه له دوی درې وړو، یعنې امریکا، چین او پاکستان سره کتبي ژمنې نه لرو. یوازې خبرې شوې او موږ هیله منو چې په راتلونکي کې له متحده ایالاتو او چین سره په اړه زیاتې خبرې او ژمنې ولرو، خو تر اوسه هیڅ هم نشته.
دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې له افغانستان او پاکستان څخه د امریکایي سناتورانو د لیدنې په ترڅ کې د تروریزم پر وړاندې په ګډو عملیاتو توافق شوی و. د دغه توافق په اساس امریکا به له ګډو عملیاتو څارنه کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویان په دې وروستیو کې ویلي دي چې پاکستان له یا توافق څخه په شا شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ عملیات د اما ذهنیتونو د خرابولو هڅه بللې وه. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون هم دا شان ټینګار کوي افغان حکومت باید له امریکا وغواړي چې د تروریزم پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو پوځي عملیاتو څار جدي ونیسي. د دغه کمیسون غړي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
زه دا خبره کوم چې یوازې پاکستان نه، زمونږ همسایه ګان چې نورم په دې کې مداخله د تروریزم په باره کې د غوښ همکاري کوي په هغو هېوادونو باندې فشار راولي. زما په فکر تروریزم د منځه تللی شي، نو په دې کې چې امریکا او ملل متحد صادق اوسي زما په فکر دا مشکل به حل شي.
ښاغلی مشوانه زیاتوي، دغه سار به په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ګټور او مثبت نتیجه ورکړي. حاجي سخي مشواني همدارنګه ټینګار وکړ، نه یوازې تروریزم د افغانستان لپاره ګواښ دی، بلکې د سیمې لپاره هم یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. نو لازمه ده چې امریکا له دغه بهیر څخه جدي نظارت وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و مورد چې د افغانستان جمهوریت ریاست هیله مند چې امریکا او چین د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په څارنه کې خپلې ژمنې عملي کړي او پاکستان هم د کارته اړ کړي. مخکې مې په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه وکړه چې پر ګډو عملیاتو څارنه د افغانستان لپاره لومړی څومره مهمه ده او آیا پاکستان به دې شي ته غاړه کېږدي. ښاغلي سادات په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم چې د افغانستان او د پاکستان په وروستي هوکړلي کې د وروستي خبرو اترو پر اساس چې د امریکا د سنو مجلس جان مکین د رهبری پر اساس یو هیات راغلی او دوی سره کمې هوکړې ترسره دي، افغان حکومت غواړي چې د پاکستان سره باید د یو داسې میکانیزم مخکې لاړ شي تر څو امریکا پکې د نظارت رول ولوبوي. اوس چې پاکستان شاته کېږي، زه فکر کوم لومړی خبر هم دا ده چې پاکستان نه غواړي چې هغه څه چې د پردې تر شا یې کول هغې ته ادامه ورکول شي، هغې ته ادامه نه شي ورکولی. یعنی د امریکا نظارت، د امریکا دغه څارنه په دې عملیاتو کې دا به هغه څه وي چې افغان حکومت یې اوس د امریکا څخه غواړي چې ګوري دغه موږ چې هغه څه ویلي او هغه څه غواړي بالاخره پاکستان د هغې پر وړاندې اقدام نه کوي. نو پاکستان مخکې له مخکې نه چې د امریکا نظارت په دې ځای کې موجود و چې د دواړو لوریو په عملیاتو کې، زما باور ده چې پاکستان د داسې یو نظارت څخه ویر لري او نه غواړي چې د امریکا پر وړاندې باندې دغه سیاست چې دوی په دې تیرو 14 کالو کې پر مخ بیولی دی افغان حکومت سره، نو زه فکر کوم چې لومړی د نظارت څخه د پاکستان ویره ډېره مهمه ده.
ساده صاحب، پاکستان د امریکا په مرستو هم متکی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت په پاکستان باندې شاوخوا 300 میلیون ډالر کلنۍ مرسته بنده کړې ده او هغه هم تر هغه پورې چې دفاع وزارت باید تصدیق کړي چې پاکستان د سخت دریځو په وړاندې لزړه همکاري کړې او اقدامات کړي دي. هلته موضوع د پیسو هم ده. فکر نه کوي چې پاکستان په یو شکل باندې مجبور دی چې باید د افغانستان د حکومت غوښتنې ته غاړه کېږدي؟
نه یوازې د پاکستان په اړه باندې، د امریکا د سنا مجلس وروستۍ پریکړه چې پاکستان باندې خپلې ګټې مشروطې ترتیب کړلې، زه فکر کوم دلته نور حرکتونه شته دي، نور داسې جریانونه شته چې بالاخره پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي، پاکستان مجبوریږي تر څو په خپل سیاسي تغییر راولي. تاسو ګوري په تېره میاشت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا هغه بالاخره فیصله وکړه، فیصله داسې وه چې موږ باید افغان حکومت سره په صادقانه توګه باندې مخ پر وړاندې لاړ شو. یعنی د امریکا د لوري فشار په سیمه کې د افغان حکومت د فعالې ډیپلوماسۍ د لوبولو پر اساس زه باور لرم چې پاکستان تر یو نسبي فشار لاندې راغلی دی. دغه فشار ته باید ادامه ورکول شي، نه یوازې امریکا بلکې په دې کې نور نقاط هم ډېر مهم دي. زما باور دی چې دغه فشارونه کولی شي پاکستان بالاخره د هغې تګلارې څخه چې افغانستان کې لوبوي له هغې څخه خلاص پکار شي او هغه څه چې افغان حکومت غواړي د افغانستان خلک غواړي مجبور دی چې بالاخره غاړه ورته کېږدي.
د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند ولایت ګڼ شمېر دولتي او ملکي مسؤلین ناوې ولسوالۍ ته ولاړل او د سلګونو خلکو په یوه غونډه کې د ښې حکومتولۍ د پیل ژمنه وکړه. ناوه له تېرو نهو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه چې څو ورځې درې ورځې مخکې مرکز بېرته افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې ونیو. هلته د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اداري ودانۍ له منځه وړل شوې او د ولسوالۍ غځېدلې لار هم د ماینو له امله کنډو کپر شوې ده. دا چې د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکي له حکومته څه مهمې غوښتنې لري، د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایي هم ناوې ولسوالۍ ته تللی وو او په دې غونډه کې ګډون کړی و. په اړه به د راپور په ګډه واورو.
د ناوې ولسوالۍ د مرکز تر بیرته نیول کېدو وروسته په درېیمه ورځ د هلمند لوړ پوړي چارواکي د ولسوالۍ ته ولاړل او د سلګونو اوسېدونکو سره په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ښې حکومتداري چارې پیل کړي. د ناوې اوسېدونکو د حکومت څخه د امنیت او ثبات غوښتنه وکړه. د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړو حاجي عتیق الله او حاجي سید رسول ویل، خلک د حکومت سره مرستې ته حاضر دي خو اول باید امنیت ټینګ شي.
دوستان پیدا کی، انډوالا پیدا کی، قریبان پیدا کی، د زمور سړک شداس در بدر سوې سبا بیا خدای نه خصه چې بیا په سړکان کې مینونه یوزي زمور نه د خوش په وسه نه دي. جناب والي صاحب،
ناوی ولسوالی را ته وساته ناوی ولسوالی را ته جوړه که موږ تاسو اطمینان درکو چې د هلمند د ټولو ولسوالیو تشکیل به د همدې ناوی ولسوالۍ څخه پوره کېږي.
دوی د هغه کورنیو په راستنولو کې هم د حکومت څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې په تیرو نهو میاشتو کې په لشکرګاه او نورو امن سیمو کې اوسېدلې. د ولایتي شورا ځینو وکیلانو هغه نظامي مسؤلینو ته د ترفیع او نقدي مکافات غوښتنه وکړه چې د ناوې په بیرته نیولو کې زحمت ایستلی و. د ولایتي شورا وکیل عطاالله افغان وویل د ناوې یو شمېر سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. هغه د ټولو سیمو د نیول کېدو غوښتنه وکړه.
په ناوې ولسوالۍ کې چې د کومو خلکو کورونه دلته وران شوي دي جناب والي صاحب، یوولس میاشتې انتظار دلته وړی دی تیر کړی دی، د هغوی سره که ستاسې په توان کې یو کومک او همکاري د هغوی سره دا کومک او همکاري وکړي. موږ الحمدلله د ناوې ولسوالۍ خلک د هلمند په ساته خبره درته کوم چې کچیر سروې وسی د ناوې ولسوالۍ ډیری کسان به په دې نظام کې ولاړ وي.
د ناوې ولسوالۍ د مرکز نه تر ګرمسیر پورې د دې ولسوالۍ یو شمېر مهمې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند والي حیات الله حیات خلکو ته په خبرو کې ول د ناوې د بیرته نیولو سره به په نورو مهمو ولسوالیو کې هم عملیات وکړي. هغه خلکو ته ویل په نږدې ورځو کې به د ملکي ادارې د بیا فعالولو چارې پیل کړي.
دښمن چې کله دا ولسوالي ونیوله تاسې وینئ هغو خرابې دلته راوړه. هغه ولسوالۍ چې په افغانستان کې د سولې د ولسوالۍ کور و، په سولې باندې یادېدله، د سولې په کور، هغو د دې ولسوالۍ د مرکز نه د مایلونو فابریکه جوړه کړله. تاسو د دې شاهدان یې.
نوه د لشکرګاه په جنوب کې د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري. دغه ولسوالۍ د تیرو نهو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه او د هغه ځایه د لشکرګاه ښار پر جنوبي کمربند چې د عینک په سیمه کې موقعیت لري بریدونه کول. دولتي مسؤولین په خپل دغه لومړي سفر کې د طالبانو لخوا د ناوې د بازار عمومي چوک چې وسلوالو د فدایي په نوم بللی و د ملي اتلانو په نوم ونوموئ. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند ناوې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو غوښتنې مو واورېدې. ناوې هغه ولسوالۍ ده چې مرکز یې درې ورځې مخکې بېرته افغان امنیتي ځواکونو ونیو. خو د یوې بلې ولسوالۍ د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکي بیا له حکومته غواړي چې د سیمې د اقتصادي او امنیتي محاصرې د ماتولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو دا او ځینې نورې غوښتنې په هغه غونډه کې مطرح کړې چې په ازره کې جوړه شوې وه او پکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او د امنیتي سکتور یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ازادي راډیو بل سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکو د افغانستان د امنیتي ارګانونو له چارواکو وغوښتل چې د یادې ولسوالۍ د امنیتي او اقتصادي محاصرې د ماتولو په برخه کې د اقدام وکړي. دوی په هغه ناسته کې چې په ازره کې د ملي دفاع له سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له مرستیالانو سره درلوده، ویل ازرې ته ټولې لارې تړلې دي او ولس یې په امنیتي او اقتصادي لحاظ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د پلاوي سره د کتنې په موخه جوړه شوې غونډه کې د ازرې نوسیدونکو رحمان الله احمد سیول
د ملي دفاع وزیر نه ټول ارګانونو دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، د ازرې د خلکو غم وخوري، د ازرې ډېر غیرتي ولسته کوزه لاره بنده ده، وروره بره لاره بنده ده، ایران کوم چې لاړ سو همدغه دوه لارې دي. مزیل راځي وروره دا خوړانده دي، په کورو لګېږي، ښځې هم شهیدانې شوې، ماشومان هم شهیدان سو، سپینګیر هم تیکه تیکه سو، په تیګو وویستل سو. مونږ تل د حکومت ملاتړ کړی ده، ورسره ولاړ یو، وګه په وګه حکومت مونږ سره هیڅ دغره مرسته نه ده کړې.
که څه هم وخت نا وخت ازرې ته د کابل له لارې پوځي اکمالاتي قطارونه ورځي، خو عموما چارواکي د ولسوالۍ ته پوځي چورلکو یا هلیکوپترو کې سفرونه کوي. د ازرې او بل تنظیموال هلته د اقتصادي ستونزو یادونه کړه. وی ویل
څه اکمالاتي را کړی ده، هغه ما سره ماشینه ده، یو جاغور زه بل جاغور راسره ستا بند راسره نهشته، له لږې سټو له بلې خوارۍ مو تللي، له غریبۍ مو تللي، نه معاش شته، نه روپۍ شته، علم چې کسابي اوسي کسان په خدای کوي په غوښه څوک اخیستی شي، نه ماشته، نه اشسته، نه خسته، نه بد.
د ازرې ولسوال حمیدالله حمید له چارواکو وغوښتل چې لږ تر لږه د یادې ولسوالۍ ته یوه لاره په دایمي ډول خلاصه کړي.
ټول افغانستان کې سرحدي ولسوالیو کې سرحدي پولیس وجود لري، باید موږ سرحدي پولیس ولرو. دویمه غوښتنه یې موږ دا ده چې ازره ژمی د واورو له وجې نه محاصره وي او اوړی د مخالفینو له وجې نه محاصره وي. زموږ هیله له مرکزي حکومت نه ده چې یو له څلورو لارو نه یوه لار راته خلاصه کړي. او درېیمه غوښتنه یې موږ چې شفاخانې ده چې موږ ته یو مجهز کلینیک جوړ شي چې پریشانونه کې اوسې نور موږ مشکل نه لرو.
د ازر په ناسته کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامی د یادو خلکو او امنیتي منصبینو هڅې او هلته د نظام د ټینګولو لپاره قربانۍ وستایلې. د د خلکو ستونزې ومنلې او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به چارواکو سره شریکوي او هغه مسلې چې ده پورې اړه لري په اړه به یې اقدام کوي.
تاسو ته ډاډ ورکوم چې عین شکل چې ما کندوز کې سفر درلوده، عین شکل چې ما په چراغام توربورې ته سفر درلوده، او یو ډېر لنډ ورق او عسکري گزارش جلالتماب جمهور رئیس ته او جلالتماب اجرایه رئیس ته او سرقومندانی د اعلی قوایم سلې ته گزارش ورک. عین ترتیب تاسو دا مشکلات او تاسو دا وړاندیزونه زه انشاءالله مشرانو ته رسوم، او کوم کار چې ما پورې مربوطی هغه انشاءالله ډیر زر به اجرا کوم او تاسو نتیجه به انشاءالله وینئ.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ چې پکتیا او ننګرهار سره لګېدلې ده، د پاکستان د قبایلي سیمو سره هم پوله لري. ویل کېږي د افغان حکومت وسوال مخالفین ډیر کله پاکستان ته د ازرې له لارې تګ او راتګ کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ولس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څانګې په تړل کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د بهرنیو چارو له وزارت یې وغوښتل چې د دې سفارت د قونسلګرۍ څانګې د بیرته پرانستلو لپاره د له جرمني سره خبرې وکړي. د جرمني سفارت په کابل کې په وروستیو کې په ټانکر بم چاودنه کې ودانۍ ته البته ډېر زیان اوښتی و. نور جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي وای په کابل کې د جرمني د سفارت د ویزې د څنګه تړل کېدل به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د دغه کمیسیون غړي ندرخان کټوازی د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د جرمني هیواد د کار د تعجب وړ بل او د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې دا مسله د جله جرمني سره شریک کړي.
تعجب وړ خبره ده چې دوی په دغه ویزا نو جرمنی جرمنی او افغانستان وزارت جرمنی موضوع
خغلی کټوازی زیاتوی چې زیات افغانان په جرمنی کې اوسی او داسې افغانان همشته چې په جرمنی کې د پناه غوښتنې درخواستونه منل سوي او د کابل پر ځای په بل هیواد کې حقوقي تا ویزې ورکول ستونزې زیاتې کړي. په دې وروستیو کې په کابل کې د جرمني سفارت په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې له دې وروسته افغانان کولای سي چې د دغه هیواد ویزه د کابل پر ځای په اسلام آباد، دوشنبه، نوی ډیلی او استانبول کې ترلاسه کړي. جرمني د اقدام وروسته له هغه کوي چې شاوخوا 50 ورځې وړاندې په کابل کې جرمني سفارت ته چیرمه ټانکر بم چاودنې له 150 زیات کسان ووژل او له 400 زیات نور ټپیان کړل او د جرمني د سفارت ودانۍ سخت زیانمنه کړه. هڅه مو وکړه چې د جرمني سفارت د ستی اقدام په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پر لپسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي انسو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو په سرمشري ځکه تر رسمي کتنې وروسته یو ځل بیا هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د ترامپ او پوتین دا لیدنه تر اوسه نه وه افشا شوې. دا چې دوی څه ډول لیدلې او ولې تر اوسه دا خبره نه وه افشا شوې، صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په سپینه ماڼۍ کې چارواکو ویلي چې د جیشل تر غونډې څو ساعته وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین مختصری خبرې کړې دي. په ریپورټونو کې د سپینه ماڼۍ د یو مقام په حواله ویل شوی چې ترامپ او پوتین د جرمني د صدر اعظم په قربتوب د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل. د ملي امنیت شورا ویاند مایکل انتون که څه هم نه دی ویلي چې دا خبرې څومره اوږدې شوې، خو وی ویل چې دا لیدنه باید د یو رسمي ملاقات په سترګه ونه کتل شي. اخو د سپینه ماڼۍ بل مقام ویلي چې د ترامپ او پوتین ترمنځ دویم ځل لیدنه نه ده شوې، بلکې د ماښام په پای کې لنډې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له پوتین سره د پټې ماښامنۍ په اړه د دب خبره جعلي خبرونه ناسم دي. هغه ویلي چې د جیشل قدرتونو ټول مشران او ښځې یا خاوندان یې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لخوا دعوت شوي وو او مطبوعات هم پرې پوهېږي. ولسمشر ترامپ په ټویټ کې ویلي چې جعلي خبرونه ورځ تر بلې صداقت پرېږدي. په جرمني کې د نړۍ شل اقتصادي قدرتونو د مشرانو لپاره آن یوه ترتیب شوې ماښامنۍ هم په یو شیطانۍ بدله شوې ده. د رپورټونو له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوتین سره له کوم امریکایي ژباړن پرته خبرې کړي، خو ویل کېږي چې د پوتین شخصي ترجمان په مجلس کې حاضر و. د یورو ایشیا ګروپ د سیاسي خطر مننې د مشورې ورکولو څانګې مشر آین بریمر ویلي چې له دوو داسې کسانو سره یې لیدلي چې د ټرمپ او پوتین په پټو خبرو خبر و. آین بریمر ویلي چې د امریکایي ترجمان نه موجودیت د جیشل په ماښامنۍ کې د نورو مشرانو د تعجب وړ وګرځېد. پریمیر دا کار د ملي امنیت د پروتوکول نقص وباله. د سپینې ماڼۍ یو مقام بیا ویلي چې ټرمپ ځکه د روسیې د ولسمشر د ترجمان په واسطه خبرې وکړي چې د روسیې ژباړن نه درلود. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژباړن هغه وخت د هغه خبرې جاپانۍ ته ترجمه کولې چې دا د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه له میرمنې سره ناست و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د نفوذ د تورونو په خاطر تر جدي تعقیب لاندې دی. ټرمپ او پوتین دواړو دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه دویم ځل لیدنې سربیره دوی لومړی ځل د جولای په 8 په جیشل غونډه کې سره مفصلې خبرې هم کړي. د دوه مشرانو خبرې شاوخوا نیم ساعت ته پلان شوې وي، خو له دوو ساعتونو هم واوښتي. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین د سوریه او اوکراین کړکیچ، امنیت او ټیروریزم او د امریکا په انتخاباتو کې د ماسکو د لاسوهنې د ادعاو په اړه خبرې وکړي.
وړاندې د هم اورې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ له هغو شپږو افغان نجونو سره کتلی دي چې د روبوت په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. خو اوس بل اسمه څاروانه واورو چې وایي جاپاني ساینس پوهان څېړنې کوي چې له غوماشو د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپېژندله چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پېژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اوو تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه، وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه و چې د حشرو لخوا د انسان له زبېشل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومی شي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشي له لورې د زبېشل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوی ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی همداراز وایي چې دوی ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي، د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پېژندل کېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
نور ولایتو مسافر خلق چې کوم په مز پوانتن کې محصلین دي عام زده کوي، د دې پوانتن د محصلین د لپاره کوم بدلا شې چې راوځي د دولت خو هغه ودی ته نور کوي او په یو مشکل او په بل او په درو او په نور خبرو باندې د بیر شخص کیږي او د نور په بوتل نيږي.
السلام علیکم، زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امرور دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توتري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې وسیله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنې که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږم.
دا ستاسو په غږ پیغامونه خدای وکړي چې مسؤولو چارواکو هم ستاسو غږ اورېدلی. موږ هم کله تل هڅه کوو چې چارواکي پیدا کړو او ستاسو دغه غوښتنو ته ځواب ووایي، خو کله د چارواکو پیدا کول هم ډیر ګران کار وي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، په کابل کې د جرمني سفارت قونسلګرۍ تړل شوې ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس بیا هم اجمل انت وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
مخکې د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه چې په تیرو نهه میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولي، وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه هواره شي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته راغې پیدا شوه چې په دې وروستیو کې د کندوز په کندهاري کلي کې د جګړو له کبله د تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا څو پایې ونړېدي. د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د جرمني په سفارت کې د ویزې د څنګ په تړل کېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتي چې پر دې موضوع دې له جرمني چارواکو سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ یوه دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې په اړه څه نه وویل شوی. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي او د هغوی موټر چلوونکي وشلې دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمباری کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي چې ډېرې د یوې کورنۍ غړي دي.
او سم مرزا احمد زئی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو ځوانانو لوبډله د آسیا د اتلولي د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې نن له عراق سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل پر وخت ماښام په 9:30 د سعودي عربستان په ریاض ښار د فیصل بن فهد لوبغالي کې کیږي. د افغانستان تر درویش کلونو د کم عمره ځوانانو فوټبال لوبډله دوه ورځې مخکې ریاض ته رسېدلې او د مقدماتي سیالۍ په بي ګروپ کې له سعودي عربستان، عراق او بحرین ټیمونو سره لوبیږي. کاظمي وایي چې د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د جمعې په ورځ له عربستان او د راتلونکي یکشنبې په ورځ له بحرین سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د نړیوال جام د غرابي په سیالیو کې سبا خپل درېیمه لوبه له نیپال سره لري. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د هیواد د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې مالیزیا ته په اتو او په دوهمه سیالۍ کې سنگاپور ته په 2 وکټو سترې ماتې ورکړې. د نړیوال جام د غوراوي په سیالۍ کې به یوازې یو لوبډله نړیوال جام ته لار پیدا کړي. او د افغانستان د وزن پورته کولو د ځوانانو ملي لوبډله د آسیا د ځوانانو د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن نیپال ته روانه شوه. د بدني روزنې د ریاست پیل عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه څلور لوبغاړي دوه روزونکي او دوه سر روزونکي ګډون کوي. د آسیا د ځوانانو د اتلولۍ سیالۍ د نیپال په کټمانډو ښار کې د روان میلادي کال د جولای په 13مه پیلېږي او د همدې میاشتې 23مې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 ته اوریدلای شي. د سهار له 2 بجو د امریکا د ماخام تر 2 بجو د ازادي راډیو خبرونه په همدې څپو اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیره وي او مخکې دې چې د ازادي راډیو دوه ځانګړو پروګرامونو توار ورسیږي او رازو د هرات د شپګونجونو موضوع ته چې په د روبات په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته تللی وي او سفر هم له لانجو ډاکو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ له دوو نجونو سره وکتلی او امریکا ته د هغوی راتګ د ویاړ ځای بللی دی. دوو نجونو تیره ورځ د رباط په نړیوالو سیالیو کې د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې مډال هم ګټلی دی. نور جزئیات به له صفی الله ستانکزي واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ د روبوټیک نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته او ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي. ایوانکا په خاصه توګه هغو نجونو باندې زیات پام وکړ چې له لرې لارې له زیاتو ستونزو سره سره امریکا ته تللې وي. د افغانستان د روبوټیک شپږ کسیزه ټیم پرون له سیالۍ مخکې د امریکا له روبوټیک ټیم سره وکتل او په همدې لړ کې ایوانکا ترامپ هم له افغان نجونو سره ولیدل. د ډونالډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ وویل، تاسو اکثرو ته چې لرې لار مو وهلې او دلته راغلي یاسته خرغلاست ویم. ایوانکا ترامپ افغان انجونو ته په مسکو ویل چې ویاړي هغه دلته لزان سره لري. د روبوټیک په نړیوال چیلنج کې افغان انجونو وکړای شو د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې میډال وګټي. هغه د روبوټیک سیالیو لپاره سخت مزل ووه. په لومړي سر کې چا د امریکا ویزه هم نه ورکوله، خو وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ لارښوونه دوی وکولای شو د امریکا ویزه ترلاسه کړي او د سیالۍ له پیل یوازې یو ورځ مخکې امریکا ته ورسیږي. دوی داسې روبوټ جوړ کړی و چې وکولای شي توپونه د هغوی د نارنجي او شین رنگ او سایز په لرلو سره تشخیص کړي. د روبوټیک نړیوالې سیالۍ د امریکا په کوربتوب د سباندې 1300 هیوادونو په ګډون ترسره شوې. په افغانستان سربیره د ځینو نورو هیوادونو لکه یمن او جګړه ځپلې سوریې استازیو هم په لومړي سر کې د ویزې ستونزه درلوده چې وروسته حل شوه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیر اوس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشر حقوقو څخه یو حق حق مالکیت کپدی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدل ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خود لیدای، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قران کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ او تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځانته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې څګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سه. زپلان ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و اوس نوم له ذهن وته، د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلود چې کله د انفاق او د صدقې خبره واورېده د خپل باغ خرڅ کړي او د میرمن په باغ کې و. هغه ته ناری کړ چې ته له باغ راووزه. دغه ماشوم په لاس کې دوه خرماو یا پخله کې وله، نو د میرمن لاس هغه کې چې دا خرما له لاس وسو له خولې چې اوس دا باغ زمونږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زمونږ اساسي په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې و. بیا زمونږ اساسي په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلي دي، حق مالکیت او داسې نور مساق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کېږي، هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ ستاسو وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کېږي. او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبېږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کېږي. چې هغه وروسته کېدی چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره وکړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو. تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه. پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه څکه لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی، ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ ستاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو دغه خبر داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډېره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاتې نه سي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هم هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې وویل، دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې عقله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مالک مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي، اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی، چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي، مړ سو، د ده حق بیا زموږ ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه زویل فروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورتغه کی کنه، چې هغه ته بیا زموږ ساسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کی چې باید څوک دته حقتر، نزدېتر او اولادتر دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ور باندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، ستاسې برنامه کې امیدوارم چې زموږ ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري، مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي. او که چیرته متأهل وي، پاس دیق داین دی دیگه دی ادا کل دی داین وروستا چی کل داین و دای قرضدار مثال وی خپل بزون که قرض نی ادا کرده نو دل تا اول مال پا قرض بندیگه کی پاس چیگه پاسو پا اول قدمه که دی مرمنه دا چیگه تا به حق رکی باقی تیست در پاتیسو لغا نورو ورسه و تا پا غیصاب دی سنف بنده یقوی ترسیگی.
قدر منو آوردون که از همرازو ایویلند وقفه تا اخبروانه ادامه لری.
جوان
تری کسا پولیس وجل سویلی
آزادی
خزینا پس اجازه نور که چه دوتن باشی تسکره وخی
دلانا فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پټه شوی وانه یا په دالاس سواله
وو باندې نورو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري
لکه څنګه چې مامه اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لسی بهترین مثال مونږ ته د حضرت بی بی خدیجه کبرا بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی خوځه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې نه مخې دی ورکی او څه دی وروسته ورکی دا یو غټ حق دی حق دی میراث دی حق دی نفقې په مړه باندې دی ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی بناان ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نسي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیاتې په دې حق له باندې او ښځې کوی چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکې او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی پس په دې اساس د مهر له لحاظه د خوراک له لحاظه د مسکن له لحاظه د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات
دی ډېره مننه کوم
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د ازادي رادیو دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په افغانستان کې د مزګری صنعت تاریخ تغیرات او اوسنی وضعیت ته ځانګړی کړی دا په روانه خبرونه کې به د مزګری صنعت د تاریخ سربیره د مزګری صنعتکارانو له اوسنی او پخوانی وضعیت څخه هم خبر شئ او هم د مزګری صنعت پر فولکلوریک ارزښت خبرې کړي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو انسان د خپل ځان هوساینې په خاطر له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته او همدا ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې انسانانو له اوسپنې سپینو زرو مسو او یو شمیر نورو توکو څخه په خپل وخت بیلابیلې استفادې کړې دي دا چې په نړۍ کې له مسو څخه د استفادې تاریخ څه دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالرئیس علینی په اړه وایي
مسو خپل تاریخی کردار د بشریت په تاریخ کې ادا کړی دا او دا د سرو زر نه وروسته کشف سر انسانان په دې باندې قادر شو چې له مسو نه مساکم یا کلک ابزار جوړ کړي او د دې لنور فلزات سره الیاس جوړ کړ اول ځل لپاره. نو ځکه د تاریخ د انساني تاریخ په یو مرحله یو پړاو مطلقا د برونزو په نامه یادیږي. برونزو دوره ورته ویل کېږي چې 4000 نه تر 6000 قبل میلاد وخت بر کې نیسي. او کله چې بیا اوسپنه پیدا کیږي نو د دې ځای اوسپنې ونیو او ټول ابزار وروسته له هغه نه اوسپنه نه تیارېدل چې هغه له 4000 نه او ځینې علمي سرچینې 2500 کاله قبل میلاد ښیي، ځینې 4000 کاله ښیي. دا کېدای شي بشري تاریخ په بېلابېلو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې بېلابېلې مرحلې ولري.
دی وایي چې د مزګرۍ صنعت په افغانستان کې د سلطان محمود غزنوي د واکمنۍ له وخته دود دی. د ده په خبره چې په هغه وخت کې له مسو څخه د کور ډیر اړین سامانونه لکه دی کاسه، تاشت، کوزه او داسې نور له مسو څخه جوړېدل. د یې د استعمال په اړه وایي
کله چې مس رامنځته شولو نو مس د مخکنی ابزار ټول له منځه لاړو. د مستحکم ابزار بالخصوص قلبه یا د ځمکه کرنه کې زیات رول ادا کړ، تولیداتو سطح لوړه کړه او دا دوره ډیره شګوپانه وه. په غذایي موادو یا لوښو په جوړولو که هم دی دینا کار اخستل محدود سوی دی. خوانی خلق پا دینا پیدل دینا دیگونه جوڑول خوراکی توکی پا که پخول خب یا روز تنه پیدل چه ولی تصمم من سر اولی و زیاد خلق رمانده اولی دی خواب سمر رمانده تری داسی و حدیثی بڑیلی تکرار سوی دی. او وس ورو ورو خلق پدی باندې پوسوی دي. سره لدی چې ملماکاری کوي درست مخه باید او پوخسی د قلای یو قشر باندې جاتی چې دغه د دې مسو سلفایت غته غذایی توکو ته ورسیږي. خو بیا هم که کوم ځای خراج شوی وي یا خپو خسوی نه وي نو دا خطرات اوسب ستاو تر نن پورې دامه لري.
دی وایي چې مسی لوښو پخوا یو شمیر ستونزې راولاړې کړې وې خو وروسته یې خلک د استعمال په طریقې پوه شول. دا چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې دغه صنعت ډیر پرمختګ کړی و بیا هم الینی
مس زیاتو صنعت په هرات کې و، قندهار کې و او غزنی کې و، کابل کې هم و. خو زیاتره مس د همدغه ساحې سره نږدې پیدا کیږي نو کیدای شي دا وجه اسلام نه مخکې د خلکو د دې ځای نه استفاده کړې ده او مس استخراج کړي لوښي ترې جوړ کړي دي. اما نن سبا نور مود مخ په کمیدو ده. یوازې په الکترونیک کې، یوازې په د برق په انتقال کې، برېښنا په انتقال کې ډیر مهم کردار ادا کولای شي چې هغه خوبیانې هم معلومې دي، ګټې معلومې دي. یو دا چې مس پس له وروسته له سرو زرو او سپینو زر نه دریم قوي ترین ښه حاجي دی.
مس یوازې دا نه چې لوښي او نور توکي ترې جوړیږي، بلکې په برقي وسایلو کې د برقي اندروبا د جوړېدا لپاره له مسو څخه کار اخیستل کیږي او دا چاره لا هم روانه ده. د علوم اکاډمۍ د موزیم کارکونکي سمیر وایي چې په ټوله نړۍ کې د مسو جوړتو کې شته او پخوانی د ډیزاین لپاره په کورونو کې ساتل کیږي. نوموړی وایي
سرنګ چې ټول تمانو مده د مسلوخه په تاریخ د افغانستان کې لرغونی تاریخ لري. په دغه خاطر د مسلوخه زیاتره په موزیمو کې ساتل کیږي او نمایش ته کې خوده کیږي. چې دلته هم لوخه مسی لوخه مونږ سره په موزیم کې شته چې تاسو سره به شریکه کو. دلته مونږه موزیم کې مسی لوخه لکه دلته چې اوس مونږ وینو د حمام لوخی دي چې پکې تاش دي او دولچی دي پکې او د حمام لوخه چې مربوط د حمام کیږي دلته کې. او نور هم مونږ سره دلته مسی پتنسونه دي، چلام مسی دلته په نورو ویترینو کې دلته مونږ سره شته. چې نمونه دغه ته ګورو چې ډېر زیات نمونه ډېر زیات دوخی د مسی مون سره شته دلته په موزیم کې.
د زیاتوي چې له دوی سره په موزیم کې د موجوده لوښو لرغونتوب شاوخوا 1.5 کلونو ته رسیږي او پخوا د شاهانو په دربارونو کې له دا ډول مسی لوښو څخه استفاده کیده او دا دود بیا تر عوامو هم ورسید. نوموړی زیاتوي
دا د میسی لوخه استفاده کو په سابق کې خلکو ته نه استفاده کوله او ډیر زیات د استفاده وړ خلکو استفاده کوله چې سابق کې همدغه میسی لوخه وي همدغه میسی اشانو چې خلکو ته نه استفاده کوله لکه خپل پادکاست کې کابل کې دلته ډیر زیات خلک دغه میسی لوخه نه استفاده کوي یا مثال په نور ولایتو کې سابق خلکو ټول همدغه میسی لوخه نه استفاده کوله خصوصا په کابل کې هم په غزنی کې هم په هرات کې هم د میسی لوخونه استفاده کړی او دلته هم په کابل ښار کې یو مشخص بازار د پلوندې کوچی مزګری چې ورته وي په دا کې د میسی لوخه جوړېدل او خلکو د مغزره پیرودل د میسی لوخه هغه سره خپل د روزمره ژوند لپاره استفاده کول استعمال کوي
د کابل ښار د مسګری کوڅه یو دکاندار اسد الله وایي چې د مسګری کوڅه اوس د لرغونی کابل د پخوانی مسګری کوڅه په ډول نه ده دا چې ولې له هغه به یې واورو
پخوا ډېر دوکانونه و درې سوه مسګری دوکانونه و اوس پنځه شپږ دوکان پاتې دي په دې بازار کې و زمون کار داسې و چې دغه مس چې راغلي راځي دغه هر شی دیګونه کاسه نور شیان هر شی جوړېږي دا هفته ولاګان د سوی چلام هر شی دغه جوړېږي د ګیلاسونه جګ دوبو زمونږ ابزار کار د سنګانونه دي رنګ فرنګ سو رنګونه دي د چکشونه دي همداس زمونږ وسایل دي چې په دې باندې کوراو دي خارجي اجناسونه راځي المونیم نکل د پلاستو دا شیان راځي د مس څوک نه کاروي په دې په خاطر چې دا ډېر لږ ګران دي اقتصاد خلق تقاضا نه کوي بس همدې په خاطر زمونږ کار ختم دی نور
دی وایي چې د میسی دختو او لوخ قیمتونه د هغوی په وزن پورې اړه لري یو شمیر میسی لګنونه له 2000 افغانیو نیولې آن تر 6000 پورې پلورل کیږي د پیښور اوسیدونکو حاجی اعتبار خان بیا وایي چې میسی لوخي اوس یوازې د ډیزاین لپاره کارول کیږي او په عام ژوند کې ترې څوک استفاده نه کوي
د میسو نن یو تقریبا سولیخ کاله مخکې دیرش کاله مخکې د څومره د خوراک شیان چې وو د پخلی جام کونډۍ کاسا تاله کوزه چلمچی یعنی دیګو پورې دا ټول شیان د میسو وو د اوبو د ساتنو د پاره چاټۍ او رقم جوړې دی با هغه د میسو وی دا ټول شیان د میسو وو دا مس ګران شو دغه ارزانه شیان چې راووتل مس ګران شو وس دی وخت کې کم د میسو هغه د سولیخ کال مخکې شی یا د 500 کال مخکې شی دا ته چې وسم خرڅې چې هغه وخت سره تا په 1 روپۍ یا په 2 روپۍ اغستې او هغه نن په 2000 3000 روپۍ خرڅېږي د دې میسو څومره هغه چې انټیک تلاړو وس دې نه هغه په خوانی هغه سیستم دا د انټیک سامانونه جوړیږي او دې هغه د پخلی شیان لاړ انټیک وته وتل
د دې په خبره چې اوس هم په کور کې یو شمیر میسین لوخي لري خو دا لوخي یوازې د نمایش او ډیزاین لپاره ایښي دي
درنو اوریدونکو دا وزموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pia.azadiradio.org او کچیر کواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
مشناد بیا بانا سر پردے
چې ګرځم لیونه پرلو